السلام علیکم ستړي مشي او نوې کال مو مبارک شه. نن د کال 2019 د جنوري د میاشتې اوله نیټه او د اتوار ورځ ده. په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې. په روانه غړی کې زه منور شاه تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې درته د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه لرو. په آخري برخه کې به یې کلتوري خبرونه د باختر ستوري هم واوري. خو په سر کې د دې ساعت خبرونه چې زموږ همکار ګولیا سوهان لیکوي.
څلې مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان فوج مشر لغوان ولس مشر سره د سولې په اړه په مشترکه هڅو خبري کړي. په اورزګان ولایت کې افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د سورلو سو وسلوالو طالبانو د وژلو دعوا کړي او د ترکیه چارواکي د هغه وسلوال د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه 9 کسان وژلي وو. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوجي چارواکي وای د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوال افغان مشرانو سره د سولې او ثبات په اړه په ګډو هڅو خبرې کړې دي. د پاکستان د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور پرون په خپل ټوټر پاڼه لیکلي د فوج مشر لغوان ولس مشر اجرائیه رئیس او د افغان فوج مشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د میجر جنرال غفور په خبره د پاکستان فوج مشر په سیمه کې د سولې او ثبات په اړه په ګډه کار کولو په اړه ژمنه وکړه او افغان مشرانو هم بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي. افغان حکومت دغه ټلیفوني خبرو ته په اړه سندي ویلي. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د جمعیت علماء اسلام افیډلی مشر مولانا فضل الرحمن پرون ویلي چې له قبایلي سیمونه بي کور کړل شوي دي زر تر زر خپل سیمو ته ستانه کړل شي. پرون په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو مشرانو سره د جرګې وروسته مولانا فضل الرحمن خبريالانو ته ویل
دو بنیادی حصے ہیں. پہلے حصے میں جرگے کی حیثیت
دو بنیادی برخی دی. پدے کے پ لمڑے برخ کے د جرگے حیثیت او د قبائلو د سیاسی مستقبل په حوالہ د هغوی د دریز مسله دا او دویم سیز چې په هغه کې شامل دی هغه د قبایلی سیمو د بیکوره شو خلکو مسله دا.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د کډوالو بیرته ستنیدو او بیا ودانی کارونو وروسته د اصلاحاتو بهیر مخې ته راوړل شي. د قبایلی سیمې باجوړ په مامندو کې نن په ماین چاودنه کې د لوی ویزې او سرتیرې وژل شوې دي. په سیمه کې چارواکو مشال اړتیا ویل د مامندو تحصیل په لری بانډه کې د لوی ویزې سرتیرې لغړ نه راکوزیدل چې پر ماین چاودنه وشوه. د یادې پیښې مواري تیرې کې طالبان پاکستان وایان محمد خراسانی منلی ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لنن نه د تورخم پر پوله پاکستانی وګړو لپاره هم د پاسپورت شرط عملی کړی دی. د تورخم پر پوله پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام نن مشال رډیو ته په دې اړه تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
بیا پاکستانیانو د پرمندا شرط کړو چې ات لیست شناختی کارت وسري سینسی کاپی وسره. بیا هغه کې مسلې را لې د سینسی کاپی اکثر فیک وو اوریجنل بنو داغه لپاره ډېر فیصلو شو چې پاسپورت یې کلیس وسري پاکستاني وګړو سره کوم چې افغانستان ته ځي او یا افغانستان نه واپس راځي. موږ راته چې له کومه نه غوښتل پرمن شو یا کوم جنري
خو چارواکي وای د پولي دی غاړې ته میشتو قبایل لپاره دغه شرط نشته او دوی یوازې په شناختی کارت هم افغانستان ته تګ راتګ کولی شي. د افغان ځواکونو چارواکي وای چې په اورزګان کې د تیرو څلورشتو ساعتونو عملیاتو پر مهال یې 14 وسلوال طالبان وژل دي. د افغان ځواکونو یو وایان محمد صادق نن مشال رډیو ویل دغه عملیات د اورزګان مرکز ترینکوټ او چورا ولسوالۍ کې ترسره شوې دي. نوموړي ویل په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو نه درنه وسله او نور مواد هم ترلاسه شوي دي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل امنیتي چارواکي وای د جنایي جرایمو د مخنیوي لپاره پولیسو خپل هڅې زیاتې کړې دي. د کابل د امنیت کمانډاني د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدین مشال اړتیا ویل دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د کابل ښار د اوسیدونکو امنیت له خطر سره مخ کړي. ښاغلی عبیدی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي په ښار کې جنایي جرمونو په زیاتېدو اندېښمن دي. نوموړي زیاته کړه چې په تیرو درې اونیو کې شپږ سوه تنه د جنایي جرمونو په تور په کابل ښار کې نیولې دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ترکیه چارواکي د هغه بسلوال د نیول لپاره عملیات پیل کړي چې په استنبول ښار کې د نوي میلادي کال په لومړي ساعتونو کې په یو نایټ کلب کې 9 کسان وژل. د ترکیه د کورونا چارو وزیر ویل په برید کې 9 کسان وژل شوي چې پکې 15 بهر ملکیان هم شامل دي. دوی ویل په برید کې 9 کسان ژوبل شوي چې پکې د 4 کسانو حالت مرګونی دی. راپورونه وایي برید کوونکي چې د سانتا کلاس په جامو کې د نایټ کلب بهر پولیس والی وژلو او بیا یې په نایټ کلب کې دننه پر خلکو ډزې شروع کړې. په هغه وخت کې په نایټ کلب کې تر 200 پورې کسان د نوي کال د لمانځلو لپاره راغونډ شوي ول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د برید مقصد په هغه هیواد کې اړې ګړې پیدا کول دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې په مبینه توګه د روسي انټرنیټي یا سایبري مداخلې په اړه کې معلومات ترلاسه کړي چې راتلونکي اونۍ به یې په ډاګه کړي. ښاغلي ترامپ په فلوریډا ریاست کې د نوي کال جشن ته د تګ په لاره کې په دې اړه د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې ویل، زه په داسې شیانو خبر یم چې نور ترې نه دي خبر. تاسې به ترې د سهشنبې او چهارشنبې په ورځ خبر شئ. د همداراز ویل چې لا هم باور لري دا چې د امریکا د ډیموکرات ګوند مشرانو ایمیلونه د روسانو له لورې نه بلکې د بل چا لخوا هک شوي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
د مشال رادیو خبرونه اورئ چې پکې درته زمونږ همکار ګلیاز د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې کرا سره وي نو د ریپورتونه اورېدلې شي. د پاکستان د پوز مشر د افغانستان حکومتي او پوزي مشر تابع سره ټلیفوني رابطه کړې او غوي سره یې د سولې او ثبات په موضوع خبرې کړې دي. په خوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایي،
پاکستان اوس په دې پوه شوی دی، اولم پوه و خو بهرحال اوسا ګامونه اخلي چې د افغانستان سره د امن د ښې دوستۍ ساتل دا انتهایی ضروری دي.
د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي، حکومت د په قبایلي سیمو کې له اصلاحاتو وړاندې د دغه سیمو کډوال خپل کورونو ته ستانه کړي، خو قبایلي ولس سوایي
ټول پارتیان یې چې دا به دا په صوبات زم شي او زم په خپل باندې د قبایلي حیثیت په غبن مونږ د خیبر پښتونخوا کې زم شي او محمود خان او فضل الرحمن دا خو اول افاټا کسان دي نه یو مونږ ته وایي چې ځان ته د صوبات جوړ شي.
په افغانستان کې د نیټو غوس ملاتړ چارواکو ویلي له دغه هیواد سره به په 2019 کال کې هم امنیتي مرستې جاري ساتي. نور ریپورټونه به واوري او د دې غړي په دویمه نیمایي کې په کلتوري خبرونه د باختر ستوري کې به واوري چې د ډاکټر خالق زیار د مړینې وروسته افغان لیکوالان او پوهان د نوموړي په حق لسوایي.
لوی سړی و، ډېر لوی کار یې کړی دی، ډېر خدمت یې کړی دی او ترجمې یې کړی دي، شاعري یې کړې ده، ډېر عالم فاضل سړی و، مشرتي سړی و.
د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 تر ماښام 6 بجو په پښتو ژبه اوري. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو پانه ته چې تاسو ورشي په دغه پته باندې نو نه یوازې رواني خبرونه بلکې د تیر وختونو خبرونه، هفتوار پروګرامونه او دا راز خپل ویډیوګانې او تصویرونه او نور ډیر معلومات هم ترلاسه کولای شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان پوځي چارواکي وای د دغه هیواد د پوځ مشر قمر جاوید باجوال افغان ولس مشر اجرائیه رئیس او پوځ د مشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور پرون په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې جنرال باجوا په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د همکارۍ په خاطر راتلونکي کار کې په خپل اراده ټینګار وکړ او افغان مشرانو هم بلنه ورکړه چې کابل ته د سفر وکړي. افغان حکومت د دغه ټلیفوني رابطې په اړه سند ویلي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم سلاکار هم ویلي چې له افغانستان سره د اړیکو خکولو لپاره یې سخت حل ځلې روانې کړې دي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې تیر ماخوستن د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د فوج مشر سره په ټلیفوني خبرو کې د نوي کال مبارکي او د نیکو هیلو څرګندونه وکړه. د نوموړي تر مخه چې د جنرل قمر جاوید باجوا وینا وه چې د پاکستان او افغانستان امن د منطقې د ګټې لپاره ډېر ضروري دی. د آی ایس پی آر تر مخه چې د افغانستان مشر ولی جنرل قمر جاوید باجوا ته د افغانستان دورې بلنه هم ورکړه. په پاکستان کې کارپوهان د قمر جاوید باجوا د ټلیفوني رابطې په حق له څه نظر لري؟ پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي
افغانستان پاکستان په تعلقاتو کې د فوج ډېر مهم رول دی، او دا یو انډیکیشن هم دی چې پاکستان اوس په دې پوه شوی دی. اول هم پوه و خو بهرحال اوس هغه مناخلي چې د افغانستان سره د امن مینټین کول، د ښې دوستۍ ساتل دا انتهایی ضروری دی. د هغې بغیر نه د افغانستان ښه ورځ راتلی شي، نه زموږ امن قایم کېدی شي. نو د افغانستان امن، د افغانستان په خپل منځ کې سوله صفائی، دا انتهایی ضروری دی.
خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي چې د تیرې څه مودې راهسې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکي ښې نه دي، نو د ټلیفوني رابطې نه معلومیږي چې دواړه ملکونه د پخوا په شان یو وارې بیا خپل تعلقات معمول ته راوستل غواړي.
چې کله نوی کال شروع کیږي نو د زوړ کال خلک جایزې اخلي. دغه بیان سره له دې ډېر مختصر و، لیکن په هغه کې ډېره معنا وه چې کوم یو قسم هغه جمود و، هغه تعلقات په ځای باندې ولاړو، تګ راتګ پکې نو، هغه خاموشي پکې ماته شوه. بل دا بلنه چې ورکوله د افغان مشرانو د پاکستان د فوج مشر ته، نو داسې امکان به وي چې څه ناڅه پرمختګونه شوي وي په دې وروستو کې چې هغه افغان مشران دې ته قانع کړه چې رسمن د پاکستان د فوج مشر هغه ته یو بلنه ورکړي. زما خیال چې څه ناڅه امیدونه او هیلې هغه تړل کېدی شي.
د ذکر دا چې د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا د تیر کال نومبر میاشتې په 9 نیټه د پاکستان 14 فوجي مشر په توګه چارې سنبال کړې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د مشال ریډیو خبرونه اوري، او د روانې خبرونه په اخیری برخه کې درته د باختر استوري خبرونه لرو اوریدلې. مه هروي د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت د اول قبایلی سیمو بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته ستانه کړي، او هلته د هغوی د بحالۍ او پرمختګ وروسته د دغو سیمو د اصلاحاتو عمل پر مخ بوزي. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې په خپل کور کې د قبایلي مشرانو سره له جرګې وروسته رسنیو ته د وینا په وخت کړې دي. په دې حق له قبایلي ولس څه نظر لري؟ له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر یې په اړه تفصیل کوي.
د خلیفہ ماسوتن اسلام آباد کې د قبایلی مشرانو د جرګې سره ملاقات کې د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن اویل چې قبایلی ولس ځان له صوبا او د ایف سی آر خاتمه غواړي، باید چې حکومت دومره ټول بې کور شوي خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه کړي او د هغوی آبادی وکړي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې قبایل له خپل کورونو لرې د کډوالۍ ژوند تیروي. په داسې حالاتو کې فاټا اصلاحات بې معنی دي. د ده په وینا تر هغه د قبایلي سیمو د سیاسي او آئینی حیثیت بدلون په حواله خبر نشي کېدی تر څو چې د بې کور شو خلکو په مکمل توګه واپسي نه وي شوي.
دوه بنیادی برخې دي. په لومړۍ برخه کې د جرګې حیثیت او د قبایلو د سیاسي مستقبل په حواله د هغوی د دریز مسله ده، او دویم سیز د قبایلي سیمو د بې کور شو خلکو مسله ده، د هغوی په بشپړه توګه بحالي او هلته ترقیاتي کارونه شروع کول دي، او بله مسله د هغه ځای د خلکو د ژوند معیار د اوچتولو متعلق ده.
اور لوگوں کی معیار زندگی کو بلند کرنے سے متعلق ہیں.
د مولانا فضل الرحمن پدی دریس باندی قبیلی اولس سوئی مشال ریڈیو چې د شمالی وزیرستان د ملک عبدالخلیل نو پختل نو هغه وی
اول خو حکومت پاکستان چې کومه کمیټي جوړه کړې او هغه ته مخامخ ټول پارټیان یې چې دا به دا پس صبح زم شي او زم په خپل باندې قبیلی حیثیت په هغه باندې مشر په چې مطلب مونږ د خیبر پښتونخوا شه زم شي او محمود خان او فضل الرحمن دغه اول افاقا کسان دینه یو مونږ ته وای چې ځان ته د صبح جوړه کی.
همدارنګه د عموماً دو ایجنسی دا ملک سید احمد نا پدیڑ مشال ریڈیو و پختل ناغاوی چی ٹول قبائل غواڑی چی پخیبر پختونخوا کی شامل شی
واضح تا معلوم را کی وفاقی حکومت یو کمیٹی جوڑا کر او اغوی پا پول ایجنسیان بانی وگر دیلی او دخول خل پر رای واقعی سلاو دی او دا فیصلہ وکرلا چی خدیل پا پختونخوا کی شامل غول پکار دی ما بخیل چی بدا کی پاس نور سوکو تی وی اغوی بخفل اغراض مخاشد بوری او قبیل بخیرو ترا نور من نواسی
مشال ریڈیو چی دا کرمی ایجنسی نا دا ملک سید اللہ جان نا و پختل چی تاسو سغواڑی نو دا هغه وینا وا د قبایلو آبادی له یو کروڑ نه اوریدلې او دا سیمه د هر قسمه وسایلو ډکه ده نو باید چې دوی ته ځان له صوبا ورکړل شي
ذکر چې مونږ د پاکستان څخه وجود کې راغلي دي مونږ د هغه وخت نه یو ځان ته صبح لکمو تا فاتح آئی اور پاتا فا حسد باندی مو دا تیا کولا تیر کرو حکومت نا دمو دا مطلبہ دے چی مو تا زان تا صبح رو کی اور دا افسیار کنون خو مکمل ختم کی لکسنگی دا نور صبحی کنون دے آغا دا مو تا رو کی
دا وزیراعظم نو شریف تسلاکار سرتاج عزیز پا مشاری فاتح اصلاحاتی کمیٹی دا قبیلی سی مو دا وو ایجنسو دوری کڑی اپا دی اڑای پخپل ریپورٹ کے ویلی چی دا قبیلی سی مو زیادتر اولس غواڑی چی پخیبر پختونخوا کی شامل شی سیراج زہیر مشاری ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو
دا گلدور سے
اونیس پروگرامونا
ستونزے او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی ما بجا
مشالونا
پا دوانی ما بجو
دا سولے پلور
پا پاوکم دریو بجو
سندرے جادوگری
پا درینی ما بجو
روختیا او درملنا
پا تمین اٹھا دا پاسا سلو رو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب واوري د ورزوبل ریپورت ته په قبایلی سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزه اداره وایي 50% قبایل چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي وو خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي خو اوس د پاتې کډوالو خپلو سیمو ته د واپسۍ عمل د یخنۍ له وجې سلو شوی دی بلخوا کوم کډوال چې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي هغوی وایي بنیادي سهولتونه ورته نشته دی په دې حقله تفصیل د پیښور نظم خبریال غلام غوث را کوي
د قبایلی سیمو لپاره د پتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای ډایریکټر جنرال خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی سیمو ته د اتیا فیصد نه ډیر خلک ستانه شوي دي او اوس هم دغه عمل روان دی خو د جمعې د یخنۍ له وجې دا عمل د سستۍ ښکار دی
85% پورې خلک لاړ 15% پورې خلک چې دی کنه ان شاء الله بس
قبایلی سیمونه تر ټولو زیاته شمیره کې خلک د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي وو خو چې کوم خلک دغلته واپس شوي هم دي نو هغوی هم د یو شمیر ستونزو سره مخ دي خبریال رسول داور چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري هغه د خپلې کورنۍ سره څو ورځې وړاندې خپل کلي ته ستون شوی وو رسول داور وایي د پوځي عملیاتو وروسته د هغه په سیمه کې د ژوند بنیادي سهولتونه نشته
دونیم کال پس مونږ شمالي وزیرستان میرلی تحصیل او ایسوډی کلی ته لاړلو چې څنګه مونږ تصور کې راوستي و چې مونږ لاړ شو هلته کې به امن وي هلته خوشحالي به هر څه به خو هلته یو سیزون نور باقی هیڅ نو لکه امن وو خو نور پکې هیڅ نو او بنوې بجلی نه وه گیس خاص هم نشته سکولونه لا نه دي کړه استادان ورته ناراضي دین علاوه اسپتال سہولیات هغه دي چې بس یو عام میډیکل ډاکټر پکې ناس وي هلته خلک د دې ځینې اوبه وري د بنو ناغې ته به زمزم وایي هلته اوبه نشته
خو د اف ډی ایم ای چارواکي وایي قبایلي سیمونه د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ عمل اوس هم روان دی او په سیمه کې د پرمختګ او بنیادي سہولتونو کارونه هم روان دي د اف ډی ایم ای د چارواکو په وینا خواوشا 6000 کورنۍ لا هم خپل سیمو ته نه دي واپس شوي دا د هم یادوي چې په دغه 6000 کورنو کې د جنوبی وزیرستان ځینې داسې کورنۍ هم شته چې شپږ کاله مخکې د خپلو سیمو نه بې ځایه شوي وې او لا هم خپلو سیمو ته نه دي لیږدول شوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط پیمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خپل دیو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. که څه هم د تیر کال اولنۍ میاشت د خونړي بریدونو سره شروع شوه چې پکې اول په باچا خان پوهنتون چارسدا، بیا په کوټه کې په وکیلانو باندې او داراس په وروستو بیا د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې بریدونه ترسره شو، خو بیا هم د تیر کال ټولې شمیرې په عمومي توګه ښایي چې دغه کال کې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي او کارپوهان د دې وجه د وسلوالو پر ضد عملیات ښایي. په دې حق له تفصیل د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
په پا پاکستان کې 2018 کال کې هم د تیرو کلونو په شانتې غټې غټې د ترهګرۍ پیښې شوې چې پکې هم د دغه کال شروع او لومبۍ میاشت کې په 14 جنوري په کوټه کې په پولیو سنټر برید چې پکې خوشه 15 کسان وژل شو، د هغې 2 ورځې وروسته باچا خان پوهنتون چارسده کې د وسلوالو خونړی برید چې پکې 23 کسان وژل شو چې زیاتره پکې زده کوونکي وو. همدغې وروسته د چارسدې شفقت قچرو کې بیا پېښور صدر کې د سرکاري ملازمینو د سیکټریټ په بس کې دغه رنګ د پنجاب صوبې لاهور ښار ګلشن اقبال پارک کې چې پکې د 70 څخه زیات کسان وژل شو. د هغې وروسته د کال له ټولو زیات خونړی برید په کوټه وکیلانو چې پکې د 70 څخه زیات وکیلان او پولیس والا وژل شو. بیا د مردان قچرو کې هم ځانمرګي برید خوشه 14 کسان وژلي وو او دغه رنګ د قبایلي سیمو عمومي ایجنسۍ په یو جومات کې هم ځانمرګي برید 28 کسان وجلیو. او دین علاوه خوزدار سیمه کې د شان نورانی یو مزار باندې ځانمرګي برید شو چې پکې د 500 څخه زیات کسان وجلی شو. د دین علاوه هدفي وجنې او وړې چودنې هم شوې دي. خو د جون بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي او د سیمې په حالاتو نظر لرونکي وایي چې د 13 کلونو په نسبت 2018 لږ شانتې پر امن تیر شوې دي. په پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې د نیوز سره کار کوونکي خبریال یوسف علي مشال لیډو ته په دې باب لوایي. ترهګرۍ پیښو کې کمی راغلی دی. نو پېښور هایکورټ کې کارکوونکی سینیئر وکیل قمر ندیم وای چې د جون په میاشت 2016 کې چکم د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا ضرب عضب عملیات پیل شو، یا دغه شان په کراچۍ او د ملک په نورو برخو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل شو، د هغې په وجه دغه ترهګرۍ پیښو کې کمی راغلی دی.
زما په خیال باندې خو دغه چکم فورس خپل کاروایانې کړي د دهشتګردو او دهشتګردو تنظیمونو خلاف ټول ملک تقریبا هر چاته چې هغه کېږي ډېر کسان یې ارسټ کړي دي، نیولې دي، څه سزا کړي دي. که تاسو وګورئ نو کراچۍ کې چکم کاروایي شو
د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي خلک وایي چې 2018 کال د 13 کلونو په نسبت کم و، خو چې باید د پاکستان امنیتي ځواکونه او سیاسي ګوندونه د دغې وسلوالو په ضد همدارنګ یو موټی شي، نو راتلونکي کلونه به د دې نه هم پرمن وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مرکزی دفتر لخوا ویل شوی دی چې په تیر کال کې اولو 10 میاشتو کې یعنی د جنوري نه تر اکتوبره په ټوله صوبه کې 220 خزه وجل شوې دي چې پکې 9 د عزت په نوم وجل شوې دي. بلخوا د خزو د حقونو لپاره کار کوونکي مدني فعالان وایي چې د عزت په نوم د خزو د وجنو شمیره د اصل شمیرونه زیاته ده. له پیښور د ځلاند یوسفزي ریپورت کې نور حال اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیس د ادارې نه مشال رډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه د 2018 کال په لومړۍ لسو میاشتو کې ټوله صوبه کې سلوي خزي د ناموس په نامه وجلی شوې دي. خو د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي مدني فعال قمر نسیم دا شمیره ډېره کمه بولي. نوموړی وایي چې یوازې په اخبارونو کې د ناموسي وجنو له نوي زیاتې پیښې رپورټ شوې دي. قمر نسیم زیاتوي چې د صوبې په ځینې برخو کې د ښځو سره د زور زیاتې پیښې په تاڼو کې له سره نه رپورټ کیږي. د پولیس د ادارې د شمیرې تر مخه د 2018 کال د جنوري له میاشتې تر اکتوبر پورې په ښځو باندې د جنسي تیری 160 پیښې، د تیزاب اچونې یوه پیخه، په دفترونو او د کار په ځایونو کې د تنګولو 104 پیخې، او په ښځو باندې د کور دننه د وهلو، ټکولو او زور زیاتی 109 پیخې رپورټ شوې دي. د عورت فاونډیشن غړی شبینه ایاز وایي چې ښځو سره د زور زیاتی د پیښو شمیره معلومول ممکن نه دي، ځکه چې د داسې پیښو زیاتره خبرونه له کوره هم بهر نه راوځي. نوموړی زیاتوي چې ښځو سره د زور زیاتی د پیښو د سیواوالي لاملونه ناپوهي او د ادارو او قانون کمزوري ده. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون تر مخه کال 2015 کې په ټول ملک کې 1690 خزې د ناموس په نامه وجلې شوې وې. د ناموسي وجنو د مخنیوي لپاره د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې د پارلمان مشترکه غونډې نوې قانون پاس کړو چې تر مخه به د ناموسي وجنو مجرمانو ته د 500 یا کم نه کم د عمر قید سزا ورکول کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. په پېښور کې د کینسر هسپتال ارنم مشر وایي د صوبې په لری پرتا ضلع چترال کې د کینسر د ناروغانو لپاره د هسپتال جوړولو ضرورت دی، او وایي چې د لړکیې د صوبایي وزیر اعلی سره هم خبرې اترې کړې دي. په دې هکله نور تفصیل د پېښور نه زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
پېښور کې د کینسر هسپتال د ارنم مشر ډاکټر روف هټک د غونډې په حق له مشال ریډیو ته وویل
چې کوم زموږ وزیر اعلی صاحب سره کومې خبرې وشوې، موږ چترال کې یو ضرورت دی چې کینسر هاسپټل له حکومت کولاو کړي. مردان کې هم زموږ باچا خان میډیکل کمپلیکس چې دی هغه سکیم هم حکومت اپروو کړی دی فار کنسټرکشن آف اندر کینسر هاسپټل ان باچا خان میډیکل کمپلیکس. نو ریسپانس خو ډېر ښه و، هغه د سیکسي هیلت هم هلته موجود و او هیلت منسٹر صاحب هم و هیلت منسٹر صاحب هم اکنالج کړو او هیلت سیکرٹری ته هغوی ډایرکټ یې هغه وکړو چې یاره دې باندې تاسو لکه سمډي ماته پټپ کوي که نه.
ډاکټر روف هټک مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د ارنم هسپتال په شمول چې خیبر پښتونخوا کې نور کم د کینسر هسپتالونه دي، هغې لپاره د نور ځمکو، سامانونو او د وړیا داروګانو هم دوی وزیر اعلی ته وړاندیزونه وړاندې کړل چې په د هغې رد عمل مثبت وو.
خان کې یا په ایبټ آباد کې چې کوم هسپتال نه دي هغوی کې څه د ځمکې مسله وه، هغه ځای کې مونږ ته ځمکه په کار ده نوره چې د هغه مشینری په کې مونږ نوره ولګو. لکه اوس ایبټ آباد کې یو مشین راغلی دی څه تقریبا 25 کروڑ د هغې قیمت دی، او مشین شته لګولو دپاره ځای په کار دی. دغرنګه ټی آی خان کې هم مونږ ته د ځمکې مسله ده.
دا پامړ دا چې په خیبر پښتونخوا کې دا وخت په سرکاري کچه 15 د کینسر هسپتالونه کار کوي چې یو په پېښور، ایبټ آباد، بنو، سوات او یو ډېر اسماعیل خان کې دی. ډاکټر روف هټک زیاته کړه چې د پاکستان د نورو صوبو په شمول خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د کینسر رس کې روز تر روزه زیاتوالی را روان دی، او باید صوبایي حکومت دوی سره په وړیا داروګانو او درملنه کې مرستې وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ فا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې درنګ شیبا کې د مازیګر سلونیمه بجې کېدونکې دي د ګلیاس نه د خبرونو لنډې زورو
دا پاکستان فوجي چارواکي وايي د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا له افغان مشرانو سره د سولې او ثبات په اړه په ګډو هڅو خبرې کړې دي. د پاکستان د فوج وایي میجر جنرال آصف غفور پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې د فوج مشر له افغان ولسمشر اجرائیه رئیس او د افغان فوج مشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن پرون ویلي دي قبایلي سیمونه د بیکوره کړل شوو بیرته ستنېدل دي زر تر زره سرته ورسول شي. پرون په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو مشرانو سره د جرګې وروسته مولانا فضل الرحمن ویل چې د کډوالو بیرته ستنېدو او بیا ودانۍ کارونه د کارونو وروسته د اصلاحاتو بهیر مخې ته راوړل شي. د قبایلي سیمې باجاوړ په ماموندو کې نن په یوه ماین چاودنه کې د لوی ویزیو سرتېرې وژل شوي دي. د یادې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان وایان محمد خراسانی منلې ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لنن نه د تورخم پر کوله پاکستانی وګړو لپاره هم د پاسپورت شرط عملی کړی دی. دا خبره د تورخم پر کوله پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام نن مشال راډیو ته کړې. د افغان ځواکونو چارواکي وایي په اورزګان کې د تیرو څلورشتو ساعتونو عملیاتو پر مهال یې څوارلس وسلوال طالبان وژلي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د جنایي جرایمو د مخنیوي لپاره پولیسو خپلې هڅې زیاتې کړې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی نن مشال راډیو ویل دوی به چاته اجازه ورنکړي چې د کابل ښار د اوسیدونکو امنیت له خطر سره مخ کړي. د ترکی چارواکي د هغه وسلوال د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په استنبول ښار کې د نوي میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې په یو نایټ کلب کې نه دیش کسان وژل. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ولسمشر د انتخاباتو په لړ کې په مبینه توګه د روسي یا انټرنیټي یا سایبري مداخلې په اړه معلومات ترلاسه کړي چې راتلونکي اونۍ به په ډاګه کړي.
ګولیاز درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوس په مخکړې چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي. اسلام آباد کې زمون خبريال سیراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته اوروي.
نن جنگ ورسپان خپل اداري کلی کې امریکا د پاکستان او هندستان ترمنځ د اوبو شخړه په پر امنه توګه هوارول غواړي. دا خبره د امریکای خارجه وزیر جان کیری د پاکستان د خزانه د وفاقي وزیر اساق ډار سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. په دې موقع اساق ډار جان کیری ته ویل چې په سنتاس باندې پاسداري د نړیوال بینک ذمہواری ده. د اداري په وینا په کال 1948 یم کې د پاکستان او هندستان ترمنځ د اوبو په ویش باندې شوې لوازنامه کې پاکستان ورکل شوی درې سندونه د پاکستان د میشیت لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. اداري وړاندې لیکي د هند په برخه رسیدلو درې سندونه باندې اوس هند واړه ډیمونه جوړول غواړي چې لکبل به پاکستان ته ډیر زیات زیان رسی. نو اوس چې نړیوال بینک د دې لوزنامې زامن جوړ شوی باید چې خپل کردار ولوبوي. اداري اخر کې وایي د امریکای نیک خواهشات د قدر وړ دي خو باید چې دې لړکی بے پرې کردار ادا کړي ځکه چې اکثر دا وړې وړې شخړې غټ جنگونه پیدا کوي. نو نړیوال بینک لبا د سنتاس لوزنامې لړکی د سالسې کردار ادا کول وی او پکار دی چې په فوري توګه د سالسې عدالت اعلان کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو اج ورس پڼ خپل ادارې کې وای سرکاري هسپتالونه د غریب ولسته فائدې لپاره جوړيږي او دا د حکومت ذمہواری ده چې خپل ولسته بنیادی ته صحت اساني ورکړي. خپله معاملې بل رنگ ده. د پیښور په سرکاري هسپتال ډېری ریډینګ کې د ټیسټونو په فیسونو کې زیاتوالی شوی دی او څوک چې د زړه انجیوګرافي کوي نو اوس به د 1200 روپو په ځای باندې 1500 روپۍ ورکوي. د غرنګ د نور ټیسټونو په فیسونو کې هم زیاتوالی شوی. اداري وړاندې لیکي عجب خبره ده صوبایي حکومت چې د صحت لپاره دا ځل څومره بجټ اعلان کړی وو په تیرو وختونو کې نه دی اعلان شوی. نو بیا د دې فیسونو زیاتولو سره جواز جوړیږي. اداري اخر کې وایي سرکاري هسپتالونو ته هغه خلک راځي چې په پرایویټ هسپتالونو کې علاج نشي کولای. په کار د چې حکومت دې لڑکی خپلی ذمہ واری پورا کړي او د غریبانو نه د صحت دا حق وانه غستل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انڈین ایکسپریس ورسپانې د اوبو د سنتاس معاهده په سر د پاکستان او هند ترمنځ شخړې او د مسلې هواری په لړ کې د امریکا رول ته کتنه کړې ده. بلخوا انټرنیشنل بزنس ټایمز ورسپانې د مدني فعالانو یوې افغان ټولنې لخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته د هغه لیکل شوی خط په اړه مقاله لیکلې ده چې پکې له نوموړي د افغان خزینه پایلټې نیلوفر رحماني د پناه اخیستو درخواست د نه منظورولو غوښتنه شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي درته ملیحا مرزاده وړاندې کوي.
انڈین ایکسپریس ورسپانه د میډیا د رپورټونو په حواله لیکي چې پاکستان له هند سره د سنتاس معاهده عملی کېدو په لړ کې له امریکا نه ملاتړ غواړي. د خالی د ورځې خبرو شو رپورټونو له مخې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری له نوې دلی او اسلام آباد په دوستانه ډول د دې مسلې د حل غوښتنه کړې. د کری تر سرګندونو پس په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل هم په اسلام آباد کې د خزانه له وزیر اسحاق ډار سره ملاقات وکړ. د خزانه وزارت سرچینې وایي دغه پر لپسې رابطې د اوبو د مسلې اهمیت په ډاګه کوي چې د سیمې استحکام ته ګواښ پېښول شي. جان کری اسحاق ډار ته وویل چې د نړیوال بانک مشر د سنتاس معاملې په لړ کې د هند پاړه د پاکستان له شکایت نه دی خبر کړ. څېړونکي نظر لري چې واشنگتن کې دیشي د اوبو په سر د شخړې په حل کولو کې موثر رول ونه لوبول شي ځکه چې د باراک اوباما انتظامیه د کار موده په ختمېدو ده او منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ راتلونکي میاشت واک سنبال کړي. بلخوا انټرنیشنل بزنس ټایمز رسوانه لیکي په افغانستان کې د فعالانو یوې ډلې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک استولې چې پکې غوښتنه کړې د افغانستان لومړی خزینه پایلټ نیلوفر رحماني د پناه غوښتلو درخواست رد کړي او واپس یې خپل هیواد ته ولیږي. لیکي په دغه خط کې لیکل شوی چې تحقیقاتي ټیم د نتیجې ته رسیدلې چې نیلوفر رحماني ته هیڅ قسمه ګواښ نشته او په خپل هیواد کې د کار لپاره خوندي ځای ترڅنګ هغې ته پوره امنیت برابر شوی. د فعالانو ډله چې سپینه اسمبلی نومیږي په تعلیم یافته ځوانانو د پارلیمان غړو استادانو د مدني ټولنې فعالانو او شنونکو باندې مشتمله ده. 25 کلنه رحماني د امریکایي ریاستونو آرکنسا او فلوریدا په هوایي مرکزونو کې د یو کال نه زیاتې مودې راهیسې تربیت حاصلوي. په دسمبر کې د هغې وطن ته واپس تک ټاکل شوی و خو رحماني د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې او د دسمبر پر 22مه یې له امریکا نه د سیاسي پناه غوښتنه وکړه.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دی چې کومې د هندستان
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تیر شپه د ترکی په استنبول ښار کې په یو نایټ کلب برید شوی دی چې پکې لږ تر لږ 9 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. دا برید د ترکی په اورتکاوی ضلع په یو کلب کې هغه مهال وشو چې دغه ځای ته په سلګونو کسان د نوي کال نمانځلو لپاره ورغونډ شوي وو. وایټ هاوس د دې پیښې غندنه کړې ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې دا رپورټ درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې نن د ترکی په استنبول ښار کې پر یو نایټ کلب په برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او شاوخوا 9 ژوبل دي. د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي چې په وژل شوو کې 14 تنه بهر ملکیان دي خو نوموړي یې د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. بیګا د اورتاکویز د لیریانا کلب ته یو وسلوال داخل شو او په هغه شاوخوا 1500 نواخلي تر 200 کسانو پورې ډسې پیل کړي چې د نوي کال په مناسبت سره د غزې ته راغون شوي وو. رپورټونه وایي ځینې کسان د ډزو نه د بچ کېدو په خاطر د پیښې له ځایه وتښتېدل خو د سلیمان سویلو په خبره وسلوال بیا هم په ګڼه کې ولاړ وو. د استنبول ګورنر واسف شاهین د برید یو ترهګره پیښه ګرځولې ده. د میډیا د ځینو رپورټونو تر مخه وسلوال تن کلب ته د داخلېدو پر مهال د سانتا کلاس جامې اغوستې وې. سپینې ماڼۍ د استنبول د دې پیښې غندنه کړې او دا یې له ظلمه ډکه ترهګره پیښه ګرځولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هدایت ورکړی دی چې له ترکیې سره به پوره همکاري کوي. د نوي کال د لمانځلو په مناسبت سره په استنبول کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د رپورټونو له مخې شاوخوا 1000 پولیس په ډیوټي وو. په 2018 کال کې استنبول او انکارا ښارونه د ګڼو ترهګرو بریدونو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې د دسمبر په 10 نیټه په استنبول کې د یو لوبغالي بهر په دوو بریدونو کې 40 کسان وژل شوي وو او شاوخوا 109 زخمیان وو.
د مشال رادیو
د ګلدور سي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکا
په 1:30 بجا
مشالونه
په 2:30 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو
سندرې جادوګری
په 3:30 بجو
روختیا او درملنه
په 8:00 د پاسه 4:00 بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورید. ورزو یو بل ریپورت ته په افغانستان کې د نېټو د غوس ملاتړ چارواکي وای په 2019 کال کې به هم د خپل ژوندو سره سم د افغان حکومت او ولس تر څنګ ولاړ وي او وسلوال به د ته نه پرېږدي چې دغه هیواد امنیت خراب کړي. په دې هکله نور تفصیل د سپی الله استانکزي ریپورت کې اورو.
اغلی اوبری وویل ناټو به په دغه کال کې هم له افغانستان سره وي او په خپل ژوندو ولاړ ده.
At the
Warsaw summit last July د ورسا په غونډه کې د جولای په میاشت کې د ناتو متحدینو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تمدید کړ. هغوی دا ماموریت له 2014 تر 2018 ته نوې کړ. همدارنګه ژمنه وکړه چې تر 2030 کال به د افغان پوځیانو تمویل ته دوام ورکوي او د دوامدار سیاسي او عملی مشارکت په سر بل افغان حکومت سره هم کار کوي. زموږ اصلي هدف لا هم دا دی چې پرې نګدو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل شي او همدا هدف به په 2018 کال کې هم تعقیبو. افغانستان کې د امریکایي او بهرنۍ ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن هم د 2018 کال د پایل د مبارکۍ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات دښمنان به بریالي نشي. ناتو اوس وخت په افغانستان کې 13,302 سرتیري لري چې د افغان پوځیانو پر روزنې مشورې او مرستې بوخت دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ملکي ویاندې ماریون اوبری وویل ناتو د خپلو همکاریو او مرستو په ځواب کې له افغان حکومت هم ځینې تمې کوي.
We want to see continued progress on its reform agenda.
غواړو د افغان حکومت د اصلاحاتو په اجنډا په خاصه توګه لیداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو د دوام شاهد اوسو. موږ دا هڅه هم کوو چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پرمختګ وګورو او په دې اړه موږ د سیمې لټولو لوريو د رغند رول غوښتونکي یو.
To play a constructive role in this process.
خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې خاص استازي او سفیر فرانس مايكل ميلبن په خپل ټوئیټر لیکلی چې زه په 2018 کال کې په افغانستان کې سوله غواړم. د افغانانو لخوا سوله او د افغانانو لپاره سوله. تمه ده په 2018 کال کې د افغان ملي پولیسو د روزنې او مشورې لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت دویم پړاو هم پیل شي. نړیوال ټولنې د اروپایي ټولنې په شمول ژمنه کړې چې تر 3 کلونو پورې له افغانستان سره 15,200,000,000 ډالر په سیاسي، مالی او اقتصادي برخو کې مرسته کوي. ناتو په داسې حال کې د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره په خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کړی چې 2018 کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی او معلومه نه ده چې څنګه به افغان پوځیان د مخالفینو په لمنځه وړلو برلاسي شي څو 2018 کال د 2018 کال تکرار نه وي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس وخت شوه دی د هفتواری کلتوري خبرونه باختر ستوري چې زمونږ همکار باز محمد عابد یې درته وړاندې کوي. د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به د وتیلي شاعر او ادیب ډاکټر خالق زیار پمړینه د ادیبانو تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو. بیا به د لیکوال شاعر او مدني فعال ډاکټر اسد الله خالص د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د موسیقۍ یو کلیوالي بندر ته تم شو. نومړي ریپورت ترازو نامتو شاعر لیکوال او ژباړونکی ډاکټر عبدالخالق زیار چې د ژوند زیاته برخه یې د پښتو ادب خدمت او د ځوان نسل د بیدارۍ لپاره وقف کړی و د تیری دوشنبې په ورځ ومړ. نور حال په ریپورت کې درکوو.
د لیکوال ادیب او ژباړون کې ډاکټر خالق زیر مړینی په لره او بره پښتونخوا کې لیکوال او شاعران خواشینی کړل او د ویر په ټغری کېنول. لیکوال او سیړون کې استاد ابیب الله رفی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ډاکټر خالق زیار به په خیبر پښتونخوا کې ادبی او علمی حلقې ودانوي او یو پیژندل شوي څیره وه.
ډاکټر عبدالخالق زیار یو تعلیم یافته او رسېدلی ځوان شاعري هم کوله او د دې تر څنګ یې ژور انتقادي نظریات درلود، علمي مطالعه یې درلود او په علمي اصول برابر یې تحقیق او تنقید کاوه. ادبي ټولنې پرې ودانې وې او خیبر پښتونخوا په علمي حلقو کې یو پیژندل شوي او د قدروړ څیره وه. پښتو ژبې ته یې په خپل وار په خپل ځای نه هېرېدونکي خدمتونه کړي.
د ډاکټر خالق زیر نږدې ملګری او د پښتو نامتو شاعر رحمت شاه سایل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ډاکټر خالق زیر په پښتنو کې داسې یو مبارز وو چې تل یې د قومي وحدت لپاره غږ پورته کړی وو.
لوی سړی وو، ډېر لوی کار کړی دی، ډېر خدمت یې کړی دی او ترجمې یې کړي دي، شاعري کړې ده. ډېر عالم فاضل سړی وو، معاشرتي سړی وو. زما په خیال کې د پښتو ژبې لپاره د دې قام ولس لپاره کافي لوی زیان دی. هغه په ذهن کې ډېرې خبرې وي او ډېرې منصوبی وی چې زه به دا کوم دا کوم دا لیک د لیک په حواله. ډېر راهنمایي هم د خلکو کړې ده، ډېر پاري د خلکو سره کړې ده، ډېر خلک یې پیدا کړي، متوجه کړي وو وطن ته، کام ته، خاورې ته، ژوند ته.
وتلی شاعر پیر محمد کاروان ډاکټر خالق زیر د ښه شاعر تر څنګ د یو ښه نقاد او کره کتونکي په توګه یاد کړو.
ډاکټر خالق زیار د ډېر ښه شاعر وو، د شعر تر څنګ یو ډېر ښه منتقد او نقاد او کره کتونکی وو. د شاعر صاحب په شعرونو باندې چې کومې سریزې خالق زیار ارواښا لیکلي دي، هغه واقعا د نقد په تله باندې ډېرې کره ښې نورې ښې مقالې مې لیکلي دي. خپله د دوی شاعري هم ډېره خوږه او روانه شاعري وه. اوس چې خالق زیار ډاکټر صاحب زموږ او تاسو په منځ کې نشته، د دوی کلام زموږ ملګری دی، د دوی فکر او خیال موږ سره دی.
پېښور پوهنتون کې د اسلامیه کالج د پښتو څانګې مشر استاد اباسین یوسفزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ډاکټر خالق زیر د خپل قامی مرام په اړه خلکو ته ګټورې لیکنې او تقریرونه کړي دي.
ډاکټر عبدالخالق زیر د خپل ولسی مرام نه ډېر ښه خبرو او د خپل قامی سیاست په اړه هم ډېر ښه ګټور لیکونه او ګټور ویناګانې کړي دي. زه دا ګڼم چې داسې خلک چې دي دا حادثې او وختونه جوړوي په خپله باندې. نو د دې دغه کمال دغه هنر چې هغه اوس په کشرانو کې نه ښکاري، نو په هغه کې ډېر په ښکلي ډول ښکارېدو او ډېر بشپړ انداز کې هغه د خپل قامي مرام لوري ته ګامونه اخیستل په شعر کې هم او په تقریر کې هم.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد محمد داود وفا وایي چې له ځوانانو سره د ډاکټر خالق زیر مینه هم په لیکنو کې او هم په عمل کې څرګنده وه.
ډاکټر صاحب د انګریزي نه ژباړې کړې دي چې ځینې تاریخي کتابونه او د انګلیسي لیکوالو خاطرې ژباړلې دي. د دې په څنګ کې ډاکټر صاحب ډېر سنجیده او ښه شعرونه ویلې دي او د پښتنو د قامي وحدت او د ملي وحدت ډېر زیات طرفدار وو. د همدې مینې له کبله د اوسني افغانستان په دننه کې په جلال آباد کې لوړې زده کړې کړې وې، طب فاکولټي ویلې وه. ځوانانو سره د دې مینه هم په عمل کې څرګنده وه او هم د دې په لیکونو او شعرونو.
ډاکټر خالق زیر په 1956 میلادي کال د درګۍ په سیددره کې د سعد ملک خان کره زیږېدلی و او له رسمي زده کړو وروسته یې د افغانستان په جلال آباد کې د طب فاکولټي وویله او د ډاکټرۍ سند یې ترلاسه کړی و چې د درګۍ په سرکاري روغتون کې یې د ډاکټر په توګه دنده پر مخ وړله. ډاکټر عبدالخالق زیر د تلوسې په نوم د شاعرۍ ټولګه خپره کړې وه او دا خاوره دا خلک د پښتنو بغاوتونه او مات سنگونه یې له نورو ژبو پښتو ته ژباړلي وو. خپل رباب او خپله نغمه نومي کتاب یې چاپ ته تیار دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو له شاعر لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسد الله خالص نه د مدني فعالیتونو ترڅنګ د هغه په چاپ شوو دوو کتابونو عدالت غوښتنې او تیښته باندې وضاحتونه اوریدلي وي. خو نوموړي د افسانو یا لنډو کیسو هم دوه کتابونه خپاره کړي دي. دا چې ښاغلی ډاکټر خالص د خپلو لنډو کیسو په اړه سوایي د خبرونې په دې برخه کې به یې ترې واورو.
دا قضاوت خو به زه نشم کولی، خو ډېری ملګري وایي چې کلم ژړې کلم خندې، نو د دې غبرګون په برکت به ورته یم چې تر ډېره پورې دا داسې طنزې لیکنې دي او رښتیا دي. د شخص ذمهوار یم، یو فرهنګ دلته اوس دود شو. منګ ځمکې خرڅوو او سړي ته ویو چې د دولت د کار خپل دی او د شخص زه ذمهوار یم. همدغسې یو چیرته زما یو ملګري یو څه اخیستل او هغې ورته ویل چې د شخص د زه ذمهوار یم او دولت کار دی خپل دی. نو ما ورته ویل چې حاجي صاحب، زه در باندې د مخابراتو چوک خرڅوم، د شخص ذمهوار یم، دولت پوشه کار دی پوش. د دغه نوم لاندې زمونږ دغه خلکو خوشحال کولی چې ډېره دولتي او نادولتي ځمکه غصب کړي. خیر، دا هغه یوه کیسه ده په هغه ټول کتاب کې، په هغې کې د ټولنې هغه شتو ناخوالو ته یو څه ګوته نیول شوی، په دې کې رواج دی. په دې کې د ښځو یوه کیسه ده چې بعضو ملګرو ډېره خوښه کړې ده، پلو په نوم،
بلکې د کیسو کتاب هم ستاسو زمانه نظره تیر شوی دی، ړوند شاهد. داسې فکر کېږي چې دا رښتیا نه کیسې دي. آیا دا رښتیا نه کیسې دي؟
بالکل بالکل، دا درې کیسې دي. په دې درېو کیسو کې یوه ډېره پخوا چې هغه وخت دلته د مجاهدینو حکومت نه و راغلی، د یو چا د نامزادۍ کیسه ده. دا هغه واقعیتونه شته دا ترخه په دې ټولنه کې چې بالاخره دا لک دې ته اړوځي د دې رواجونو نه چې ځان مړ کړي. په دې کې د هغه نامزاد یو څه بې وفایي هم وه. بالاخره دا د خپلې کورنۍ یا هغه څوک چې لري، څوک ګر چې نم لرل ده، بیا هم هغه پښتو ور په غاړه او د ده دا مړې ورک مړې شي، څوک نه پوهېږي چې دا څه شو، هغه په بم ځان وژي. بله دواړه کیسې چې یو همدلته په ننګرهار کې وه، د هغې هم خلک شاهد دي چې څه قومندان صاحبانو او هغې د خپلوانو نه خپله لورې غوښته، دوی غوښتې دي او هغه نه ورکولی، او بالاخره به د شپې راغلی او بیا هغه ټول وژل کیږي. اصلا د غړون شاید دامدې ځینې راځي. غړون شاید نوم ولې ما ورک؟ په دې خاطر مې ورک چې یو دغه نسیم دماغ اولنې کیسې چې دا ما وویل چې د کوژدنې او د دې مسله وه، د ده په واقع ټول خبرو خو چا نه شو ویلی.
ډاکټر صاحب، یو ړون څنګه شاید کیدی شي؟ او د دې نستا مطلب څه دی؟
همدغه ته راځم. ولس خبر دی، ابراز نه شي کولی دا ړنده شاهدي شو. یو خو د ړنده شاهدي زمونږ په شریعت کې نه منل کیږي، اتا که د عرف په حساب وي هیڅوک چا سره نه مني چې ړوند یو څه لیدلی. د دې نه زما هدف دا دی چې تشبیه کړم هغه واقعیتونه چې دلته شته او موږ یې نشو کولی چې ښکارې کړو. دغه ړنده شاهدي ده. همدغه کلتوري مسله چې وایي، دا د بد رسم و رواج مسله چې وایي، چې دا سړی بالاخره مجبوریږي چې خودکشي وکړي، خو د ده د مرګ نه هیڅوک نه دي خبر. دغه یو احساس ماته راکړیو چې دا ړنده شاهدي ده چې زه یې لرم، ځکه زه ثبوت نه لرم ورسره. بلې، په کابل کې د یو چا یو ځوان همدغه چې دا قومندان صاحب د دوی لورګانې غواړي، د دوی یو زوی هلته په کابل کې کور خرڅ کړی او دا کور د خرڅون نه وروسته خپل ملګري دا وژني، او دا حقیقت دی. هغه هلته امانت خښ شي. دا کیسه د امانت په نوم د پړون شاید کې درې کیسې دي. هر یو خپل عنوان لري. دلته به دا خلک وایي چې هغه زوی خو کابل کې دی، هغه پورې خیر ده چې راځي، د مړي امانت خښ کوي. خو خبر نه و چې ټول د الله نه امانت و. دا کیسه رښتیا وه. او بلم په کابل کې چې بیخي زمونږ د دوستانو غونډي توپ کې و، هغه متاسفانه د همدغه تنظیمي جنگونو د برکت، د قومندان د برکت چې هلته یو څوک دی، هغه د هغه غاتل د هلې په نوم ده، او دغه هلې چې په څه رقم د ځان ته د ژوند دغه خاتمه شي ټاکلي، متاسفانه چې کله به په حالت د سي راځي، د سره به نه د فاکولتي غمي نه د بل څه غمي، یوازې پلاری چې په خوانی منصب داری دته یو څه نصیحت کړی، او دغه نصیحت د مخې غواړي، د نصیحت کړی چې تا ته لنډې اوږدې لارې په ژوند کې په مخه درځي. لنډه به دې ډېره نږدې د مکې او اوږده دې کېدی شي، سړي کې خو دمه به دي. دا به بالاخره اوږده لاره ټاکي، او دا قومندان کوژدنتوب ته هېڅ ترجیح نه ورکوي، او په یو رقم یو ټوپک ترلاسه کوي او ځان وژني. دې که هر څه دي، یوازې د افغاني احساس د مخې دي، ټولنیزې ربړې مې لیدلې دي، او بیا دې ته واداره شویم چې ویلیکم، نه د کوم تنظیم خلاف یم، نه د کوم ګوند خلاف یم، او نه مې دا خوښېږي چې په زوره درد سر ځان ته ډېر کړم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لوگ دو کلونو رئیسی پا ننگرهار ولایت که اکثر خلق دخپلو ودونو مراسم پا وطولونو او دو ودونو پا تالارونو کی جوڑوی چه د موسیقی لوړ غږ د ګډونوالو د اذیت سبب ګرځي. خو تیره اونۍ ځوان شاعر جلال امرخیل د خپل واده مراسم په خپل کلي کې په محلي موسیقۍ سره جوړ کړي وو چې ګڼو شاعرانو او لیکوالو د موسیقۍ له دغه محفل نه خوند واخیست. نور حال په رپورټ کې درکوو. دا نغمه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ له یوه کلي څخه اورېدل کېږي چېرته چې یو شمېر لیکوال او شاعران د خپل یو فرهنګي ملګري د واده په مناسبت ورټول شوي ول. لیکوال او شاعر مصطفی سالک وایي چې وروسته له ډېرو کلونو یې یو ځل بیا د پښتو محلي موسیقۍ په ژوندۍ بڼه واورېده.
کابل کې مونږ ځینې ودونو ته ځو، هلته موسیقي خو هغه موسیقي نه ده، شورې نه ده، چا خبره اورو نه په موسیقۍ باندې پوهېږو، نه هغه حالات داسې دي چې زمونږ په روح کې د ځای ولري. دا خو سمه موسیقي وه، وطني موسیقي وه.
ځوان شاعر میر احمد یاد وایي که د هوټلونو پر ځای په کورونو کې د ودونو پروګرامونه جوړ شي نو د پښتو اصیله موسیقۍ به ورسره هم راژوندۍ شي.
د طبی موسیقي چې وه هغه پکې وغږېدله، خو تر ټولو لویه فایده پکې دغه وشوله چې هغه کمې اړیکې چې زمونږ د بېلابېلو وجو نه په ختمېدو باندې دغه اړیکې د دغه لار نه بیا راژوندی کېدلی شي، او دغه یو ډېره ښه طریقه ده او یو ډېره ښه هڅه وه د دې ملګرو د راټولولو.
طاهر ځلاند وایي چې د محلي موسیقۍ په اورېدو یې داسې انګېرله چې په رښتیا یې د پښتنو په واده کې ګډون کړی دی.
نن شپه واقعي توګه باندې مونږ نن یو د پښتنو یو واده ولیده چې په هغې کې د حجرې ګرم بانډار دی.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
تو خیر اخیار پو کسو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کرے دے پنو یا لارد منے پنو یا لارد منے سبر دلین شم
تاہیر والین شم
بغیر لتا وقتنا سادور بلٹ پیم
صدقا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
صد منگلٹ پیم
ممی قربا کرے دے او یک ہزار دمینے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشمار
در باکرم بشمار
تا بل خدای اقوارم
داستا ترسم بشمار
منگا پیو بل باندے کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے پجار وایو
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تا بار بار وایو
خیر دے کمو خیر جوے مونگا پدار دمینے مونگا
پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا دمینے تگی
مونگ شرابو نسکلو
مونگ بجل دل تیرو پیو دربار دمینے پیو دربار دمینے ملنگانو پرنگ
دلی ویانو پرنگ
یوزے بلو بے کھو
دما شمانو پرنگ
زنگو یا بل پوڑا لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبرے تیرے
دولے
نوزونی
خبر دیرے
محبت کرار دمینے کروبا کرار دمینے